السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاس پم تخنیکی چاره میر احمد صفه مختوړي دغه پروګرام پښتو موسیقي ته ځانګړی شوی چې په ژوندۍ توګه به د کابل استودیو خبريږي خو په لومړي 15 دقیقو کې له معمول سره سم خبرونه او راپورونه لرو د مهمو خبرونو سرټکی یو ویل وړپوري امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په بلخ کې د ملي اردو ام آی ولس سرخیل وتکل ویدلې د څلورو پیلوټانو په ګډون وو کسان پکې وژل شوي. او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر دانالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر دانالد ترامپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. پوره خبرونه یوی لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون دا خبره په ټوټر پاڼه باندې کړې ده. ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو سره کتلې دي. د افغانستان د انتخابات خپلو کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې دوی یوازې بایومتریک تایید شوی رای قبلوي او خپل کار ته په خپلواکه توګه دوام ورکوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول او تمه ده راتلونکي شنبه د میزان په اوشتمه لومړنۍ پایلې اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په بلخ کې د ملي اردو یو ام آی ولس ډوله څرخیل وتکه نسکوره شوې او پکې د څلورو پیلوټانو په ګډون و تنه سورلی وژل شوې دي. د دفاع وزارت ویلي دغه څرخیل وتکه د ملي اردو د اوسو او واویم تعلیمي قطې وه. په بلخ کې د شاهین قلي اردو ویاند حنیف رضایی د پیښې په اړه زیات وویل. تعلیمی پروازو چې پرون د مازیګر 15 بجې او 10 دقیقې له تخنیکی ستونزو سره مخ شو، پیلوټان مجبور شول چې تیاره استراری کې نوی الوتکه د ناستې په وخت په ځمکه ولګېده. دفاع وزارت د دغې الوتکې د نسکورېدو پر پیښې خواشینی ښوولې. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا خبره د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وکړه.
د ائتلاف هوایي ځواکونو د سیشن به پورز د غزنی ولایت د دیا کولسوالۍ د ذاکر پسیمه او دغه راز د مقر ولسوالۍ پاړوند کې دوه هوایي بریدونه تر سره کړی دي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي، 2 تنه ټپیان شوی دي، د هغوی اړوند درې اره دي موټر سایکلونه او مله وسلې هم لمنځه تللې دي.
وسلوال طالبانو په غزنی کې د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر دانالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر دانالد ترامپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. مایک پینس د خپل وکیل له لارې ویلي د اوکراین د قضیې په ارتباط له د استازو جرګې درې او جرګه کوي د اسنادو یو لوی لست غوښتي خو دا یې نه ورته برابروي. جولیانی هم ویلي دا له کانګرس سره همکاري نه کوي او ښایي د کانګرس له تورونو سره مخ شي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر بایدن په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له مخامه ناوړه استفاده کړې که څنګه. ښاغلي ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکراین کې په سیاسي فعالیتونو او سوداګریزو کاروبار کې په فساد تورن کړی خو د خپلې ادعا د ثبوت لپاره اسناد نه دي وړاندې کړي. د څېړنو په دوام به سبا په اروپایي ټولنه کې د امریکا د خاص استازي ګورډن ساندنلند استازو جرګې د یوې غونډې په وړاندې سپیناوی وکړي. د ساندلند د سپیناوي تمه وروسته له هغه کېږي چې ډیموکراتانو اوکراین ته د پخواني ځانګړي استازي کورټ وولکر په شمول له ځینو سفیرانو سره د هغه د پیغامونو متنونه خپاره کړل. په دغو پیغامونو کې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د سفر په اړه بحثونه کېدل. د اوکراین په ختیځ کې دوه اوکراینی سرتیری وژل شوي او یو بل یې ټپي دی. د یوې ښځې په شمول دا مرګ ژوبله اوکراینی پوځیانو ته په تیرو 48 ساعتونو کې رسېدلی. د اوکراین پوځ پرون ویلي پټو نښهویشتونکو دغه سرتیری ویشتلی دي. چارواکو ویلي روانه اونۍ لږ تر لږه اووه پوځیان د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې جنگونه د 2013 کال په اپریل کې اوج ته رسیدلی وو او لا هم کړکېچ دوام لري. د روسیې ملاتړي اوکراینی جلا غوښتونکو هغه وخت د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک حکومتي ودانۍ نیولې وې. د ملګرو ملتونو سازمان په خبره د اوکراین په ختیځ کې جګړو څه باندې 10,000 کسان وژلي او 1.5 میلیون نور خلک یې بې ځایه کړي دي. او روسیې له متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړې. ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه موافقې وویل دغه موافقې خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي. هغه په عین حال کې د سعودي عربستان پانګوال هم په روسیا کې پانګونې ته وهڅول. پوتین پرون له ګاونډي هیواد سعودي عربستان څخه ابوظبي ته ولاړ. هغه په هوایي ډګر کې د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل. شیخ محمد هیله وښوده چې د پوتین دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو پر پراختیا ژور اغیز وکړي. د روسیې ولسمشر وروسته د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د سوداګرو له استازو سره وکتل او ویل له هغوی سره د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي. د تاس خبري اژانس په حواله دغه موافقې تر ډیره د پتروشیمی، ترانسپورت او درمل جوړونې د سکتور په برخه کې دي. ازادي رادیو ته غواګیست. خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له هر ډول لاسوهنې او په دوه کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. دغه خبره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز کړې ده. اغلی ویلز کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو سره کتلی دي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور. لوړپوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون د خبره په ټوټر باندې کړې ده. اغلی ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواک توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې بایومیټریک تایید شوی رای قبلوي او خپل کار ته په پوره استقلالیت دوام ورکوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز د ټاکنو کمیسیون دغه دریځ تایلی او ویلي دي چې دا کار به ډاډ زیات کړي او یوه د باور وړ نتیجه به رامنځته کړي. اغلی ویلز پرون د انتخاباتي کمیسیونونو له غړیو سره لیدلی او هم یې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جلا غونډې کړي دي. ویلز او افغان مشرانو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړوندو مسایلو بحث کړی دی. پرون ارګ مڼې لیکلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی له اغلی ویل سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړو ته درناوی وشي. د ښاغلي غنی په حواله زیاته شوې وه چې هیڅ کاندید دی له وخت مخکې د بریا ادعا نه کوي. له میرمن ویل سره د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې په اړه د ښاغلي عبدالله مرستیال ویاند امید مایسم ازادي راډیو ته وویل میرمن الیس ویلز په صراحت اعلان وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه له شفاف انتخاباتو او داسې انتخاباتو چې نتایج د انتخاباتو د قانون او لوایحو په اساس اعلانیږي ملاتړ کوي. هغې له کمیسیون هم وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې خپل استقلالیت او شفافیت وساتي. له بلې خوا اجرایي رئیس هم ټینګار وکړ چې شفاف او عادلانه انتخابات کولی شي یو باثبات افغانستان ته د هیله من کېدو لار پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږ موشول افغان اجرایي رئیس او ولسمشر دواړه د نور کاندیدانو ترڅنګ په دې ولسمشری ټاکنو کې کاندیدانو او له خلکو یې وغوښتل چې رای ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راديو ته غواګیاست. نن سهار شاوخوا شپږ بجې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې یوې چاودنې افغان پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ختیځ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه موضوع تعقیب کړی. همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرښه باندې د په ژوندۍ توګه به خبرې را سره وکړي. انوري صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. چاودنه کوم ځای کې شوې ده او د تلفاتو په اړه معلومات څه دي؟
من نسانک زه صرف تاسو ته زه هم ستړي مشوې ما. نن سهار لسکم شپږ بجې د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ مخې ته یو موټر بم چاودنه شوې ده چې په هغې کې د اسدالله دولتزي چې د لغمان د والي ویان دی وایي هغه چې په دغه چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي. تر اوسه پورې شپږ ټپیان دي او شلو شاوخوا پورې ماشومان چې هلته نږدې جوماتو هغې کې په سبق بوختو درس پانې بوختو هغه ټپیان شوي دي. او خال خال ډزو اوس هم شته دی هلته. او د مهترلام د مرکزي روغتون رئیس ډاکټر اسدالله ډاکټر محمد فاروق سهاک وایي چې موږ ته دوه جسدونه د دغه سیمې نه راوړل شوي دي. دولس ټپیان دي. په ټپیانو کې یو سړی او یوه ښځه ده او نور ماشومان دي. د علي شنګ د صحت امیر چې هلته دی کوم صحي مرکز دی د هغې امیر رحیم الله وایي چې دوی ته درویشت ټپیان راوړل شوي چې اکثره ماشومان دي.
ډېره مننه کوم روحالله انوري صاحب. د پیښې مسؤلیت خو چا نه دی منلی تر اوسه پورې که راته ووایي څه او چارواکي څه وایي چې چا به دا حمله کړې؟
تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی منلی. ستانک صاحب،
مننه کوم. د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري او د لغمان د وروستۍ امنیتي پیښې په اړه باندې موږ ته معلومات راکول. ګڼو افغان ملکیانو او پوځیانو ته هلته په یوې چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتي او اوس هم په سیمه کې خال خال ډزې روانې دي. په دې اړه باندې به جزئیات د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو او ویبسایټ باندې درته خبرو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او د کابل چاپ نن مطبوعاتو تبصرې له فیروزه عزیزی اورو.
هشت صوب نه دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي تقلب کوونکي د قانون منګولو ته وسپاري. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بایومتریک رایو ته د اعتبار ورکولو د پالیسۍ له مخې د 1500 په شاوخوا کې رای به اعتبار کړي. ورځپاڼې لیکلي په دې سره په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ټول شمیر 2.5 میلیون کسانو ته نه رسیږي او که تکراري عکسونه او د ګوتو نښې هم ترې حذف شي نو دا شمیر کیدای شي له 2 میلیونو کسانو هم راښکته شي. په اصل مقاله کې راغلي ته ارقام ښیي چې په ولایتونو کې تقلب شوی، نو انتخاباتي کمیسیونونه باید دا موضوع جدي ونیسي او کوم کسان چې په دغه تقلب کې ښکیل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي. سرخط ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي طالبان د سولې را روان فرصت نه ضایع کوي. په سرمقاله وړاندې راغلي څو ورځې وړاندې یوې لویدیځې رسنۍ د ځینو سرچینو له قوله داسې راپور خپور کړ چې امریکا طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیلېدو په هڅه کې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي تازه د ناټو سرمنشي هم ویلي که د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا پیل شي دوی هرکلی کوي، خو په خبره د طالبانو له چلند داسې ښکاري چې دا ډله په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتلو ته ژمنه نه ده. ورځپاڼې لیکلي سټولټنبرګ ویلي طالبان باید د سولې لپاره نرمښت وښيي او ورته د رسیدو لپاره دا ځل له ځینو غوښتنو او شرطونو تیر شي. نوموړي دا هم ویلي که له دغې ډلې سره د سولې خبرې بیا پیلېږي نو پکار ده چې باوري ضمانتونه ترې واخیستل شي، ځکه طالبان د دې پر ځای چې تاوتریخوالی پرېږدي لا ورته لمن وهي. دنیا نا دولتي ورسپانې د خپلې نننۍ ګڼې په سرمقاله کې لیکلي په افغانستان کې د جګړې دوام به د داعش ډلې د پراخ حضور لامل شي. ورسپانې لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه لیدلوری دا دی چې دا ډله له دې امله چې په خلکو کې ځای نه لري ستراتیژیک ګواښ نه بلل کیږي. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دا لیدلوری سم نه دی، ځکه بالاخره دا عقیده ده چې په خلکو کې ځان ته ځای جوړوي. د سرمقاله لیکونکي په باور که په افغانستان کې جګړه دوام وکړي داعش ډله به ترې استفاده وکړي او په خلکو کې به خپل عقاید خپاره کړي او بیا هماغه دی چې افغانستان به د داعش پلاس سقوط وکړي.
ا ازادي رادیو ته غوږی تاسو ده ازادي رادیو د لاسو بجو پروگرام خبری برخه واوریدله د کابل دنن چاپ ته مطبوعاتو تبصری مهم ورسته برخه وا د خبرونو او راپورونو څخه په دې سره بزل تاسو نه خدای پامانه واخلم زموږ همکارانی په کابل کې واکما جبرخیل او تمنا واحدی پښتو موسیقي پروگرام په ژوندۍ توګه باندې خبروي تاسو ته زنګونه وه د خوخي وړ سندري به درته خبرې کړم ښه وخت.